Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه لساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. په دې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې به واورئ چې د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولنې په خپل هیواد کې د افغانانو په تېره بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. په افغانستان کې بیا د بې وزلۍ تر څنګ خلک د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایت کوي.
یو مون غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو غوښه 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، صحیح ده؟ یو تل لتر تل 15 روپۍ او 80 روپۍ سوي. ملت چی شو کی؟
د کابل یو شمیر خاریان چې غواړي پاسپورت واخلي د طالبانو د پاسپورت د ریاست له چارواکو د پاسپورت د دفتر د ژر پرانستلو غوښتنه کوي.
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي، ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې موږ مشکل حل سي.
د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي.
ماشینو نمبر پرشوی دی، نو ان شاء الله په دنيتي څورځو کې به د پاسپورت هغه په اړیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال کورنۍ وایي ورسره لدی چې ادریس خټک د پوځي محکمې له لوري د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی، له هیڅ شي خبر نه دی. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوری است. نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه دی 14 هجری لمریز کال دی، لیندۍ یا قوس د میاشتې 15 د 2021 میلادي کال دی، دسمبر 14 ده. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالډ بروم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو القاعده، داعش، پاکستاني طالبان، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 8.8 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازو جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشې ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به له دواړو ګوندونو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ 14 غړي ولري. ورته یو کال وخت ورکول کیږي چې په دې اړه خپل لومړنی راپور ترتیب کړي او د نهایي راپور د ترتیبولو لپاره د کمیسیون ته 3 کاله وخت ټاکل شوی دی. دا کمیسیون به د دغې جګړې یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د تېرې اګست میاشتې په 1 کله چې ټول امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. طالبانو وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمرل چې یو شمېر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پرتوالي د طالبانو له لوري د قاضیانو د بیا تبدیلیو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 کال په 10 هیوادونو کې 9 و بخې په 2021 کال په و د شو هیوادونو کې 293 خبريالان بنديانو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر ده. د دې کمیټې د معلوماتو پر اساس په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبريالان وژل شوی چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوی. د دې راپور پر اساس په تیرو شلو کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبريالان په افغانستان کې وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پرون د ازبکستان د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 200 کیلومتره لږ واټن لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمشنری یو ان اس سي ار وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمشنری له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټنه بشري مرسته واستول شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په ایران کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د جنوبي کوریا د 2.5 میلیون ډالرو مرستې هرکلی وکړ. په تهران کې د جنوبي کوریا سفیر یون کهون د روانې اونۍ د سیشن می پورز د ملګرو ملتونو له دواړو ادارو یو ان سي آر او یونیسف سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره 2.5 میلیون ډالر مرسته کیږي. د دې سره په تیرو اوو کلونو کې په ایران کې له ډیره افغان کډوالو سره د جنوبي کوریا مرستې 10 میلیون ډالرو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام له لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. ټام ویست په خپله ټویټر پاڼه کښلي چې له دې سره به افغانستان ته د امریکا له لورې د واکسین مرسته 4.3 میلیونه ډوزو ته ورسیږي. د ښاغلي ویست په وینا د دې واکسین تر څنګ امریکا افغانستان ته 4.4 میلیون ډالره بشري مرسته کړې ده. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او میکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو تر ټولو د مهم روغتون مسؤلان وایي چې تر دې دمه د او میکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي نه یوازې د او میکرون د ټست آلې نه لري، بلکې د اکسیجن او نورو وسایلو د کموالي له کبله په بحراني حالت کې د لسګونو مراجعه کوونکو ستونزې حل کولی نه شي. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر خزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تېره بیا ناتو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی ازادي راډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنیو د ژوند په اړه د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدی شو او نه پکې اوسېدی شو.
دوی دغه راز ویلي، همغه راز چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سپورت لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته غیږ پرانیسته، دوی ته د هم پناه ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک پخوانیو ښځینه غړو هم دا راز ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې معاش نه دی ورکړی، بلکې تر تعقیب لاندې دي. طالبان وایي چې یو شمېر پخواني پوځیان خپلو لیکو ته ورجذب کړي دي. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بروم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې بل ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستانی طالبان، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړي. د په عین حال کې وویل امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستانی طالبانو پر ضد ګډ کار کوي. خدای هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم په مقړی د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 6، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
ازادي رادیو اوري سهارنې لومړنۍ خبری مجله پاتې برخې بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړنۍ موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او لوږه د اوج ته رسېدو په حال کې ده، د بریتانیا څو لویو مرستندویو ټولنو په خپل هېواد کې د افغانانو په تېره بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا ابتکار به په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوال مرستندوی ماسو وایي افغانستان د یو داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور بل اسمت سروانه واورو.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو په راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یوه وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د DEC په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافور شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید-19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیرېدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان شهر یو اوسیدونکی جمعه خان ازادي رادیو ته وویل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسنه لري.
یو من غنم 200 روپۍ یو کیلو غوښه 50 روپۍ یو 100 روپۍ یو تل لترتل 50 روپۍ او 100 روپۍ ملات چی شو کی؟
د همدې ولایت د بهاره کولوسوالی اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دی.
تاسو خلک تاسو د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرڅ کړ، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري ورور، هر سړی مصرف ورور په خپل عيش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدلې یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته د اوس مجبورې موږ په دغه چور کې د دې موږ روزي چای وړل ته ډول د رقم به نه توانو شو.
DEC یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وایي په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی همداراز وایي چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کشر دي په راتلونکو 3 میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرېده له پرون چهارشنبې څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د په افغانستان کې بشري وضعیت خراب بد دی، ژمی چټک را روان دی. د همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي، خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړي شوی او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلی دی. 18 کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسرآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وایي چې پخوانی حکومت د میاشتې 15000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تیرو 3 میاشتو کې پرې درېدلی دی.
بچو نو مثلا ابغار دي اوس یات مونږ درو چې اوس یو خړ ډیر مجبور شوی خلک ډیر پکا سم مخامخ دي چې زور دي سي درا کوي دا یو غړو خلک کله څه په کم مونږ لرا نه کلی نو خو نه به خې په اندازې سخت ګران دي کومه دې ناکام کړو ماشومان ناکام نه کوي ماشومان دی وګي دي دواینه پکاريږي.
بریتانیایی مرستندوی مؤسسو د بسپنې ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وی وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکی هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوید میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیړنۍ وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وایي کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بېوزلۍ کې ژوند کوو 50% و، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل آن ته به غوږ شو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی: د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغان ښځې د پلرونو او ورونو له پخواني فشار سره مخ شوې. ورځپاڼې د دې لیکنې په پیل کې د مرجان امیری په نوم د کورنیو چارو د وزارت د یو پخوانی کارکوونکي چې د طالبانو په راتګ یې خپله دنده له لاسه ورکړې عکس خپور کړی او په اړه یې لیکي. کله چې مرجان امیری د ښځو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ، نو طالبانو هغه په لغتو وهله او ګواښ ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د ریپورت په وینا دا 40 کلنه افغانه چې تر ټولو زیاته وویروله هغه یې کور ته له ستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجان امیری ورځپاڼې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلې ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي له بل هېڅ شي دومره نه ویرېږي لکه څومره چې له خپل پلار ویرېږي. د مرجانې په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تېر کړي غږ پورته کوي. ورځپاڼې په وروستیو 20 کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجان امیری د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتلې ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنېدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډېر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجانه وایي وبه یې نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د ورځپاڼې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید-19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو دا هیواد د اقتصادي سقوط او بشري بحران په درشل درولی. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي دا مهال کافي خواړه نه لري او په دې کې تر ټولو زیانګالي ماشومان دي. په برتانیا کې د پیښو د بیړنۍ کمیټې اجرایه رئیس سالی سعید ډیلی ټلیګراف ته ویلي 8 میلیونه کسان په افغانستان کې همدا اوس د قحطۍ په درشل کې دي. د ښاغلي سعید په وینا ماشومان دغلته هره ورځ مري او تر 1 میلیون زیات هغه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي راتلونکو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخ دي.
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر معراج وقار چې درې اونۍ مخکې لا درکه شوی و مړې وړ مورز وموندل شو. په ټولنیزو رسنیو کې طالبان د هغه د وژل کېدو مسؤل بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نوموړي د وژل کېدو په اړه بې خبري کوي. نور په دې رپورټ کې
د چهارشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون رئیس وزل سوای دی. وزل سوای کس ډاکټر معراج وقار د سلطان محمود پوهنتون رئیس دی. ډاکټر معراج شاوخوا درې اونۍ وړاندې تختول سوای و چې د سه شنبه په ورځ یې مړی موندل سوای دی. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د وزل کېدو په اړه د هغه له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د هغه کورنۍ د ډاکټر معراج د وزلو په اړه له څه ویلو ډډه کوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د ډاکټر معراج وقار له وزل کېدو بېخبري ښیي. د غزنی امنیه قوماندانۍ د حوزو مسؤل قاری هبت الله وایي موږ په ټولو حوزو او ولسوالیو کې هیڅ داسې پیښه نه لرو. موړی وایي موږ ته کومه اطلاع نه ده راغلې، کیدای سي دروغ وي. له ټولو حوزو او ولسوالیو څخه کومه داسې اطلاع نه لرو. شاوخوا 15 کلن ډاکټر معراج وقار د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی و. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وزنو او شکنجې موارد عواید مستند کړی دي. د سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور سو ویلي دي چې طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی د دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وزلي او شکنجه کړي دي. خو د طالبانو وایندویانو ډیری وخت دغه ډول اداوې رد کړي دي.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د کابل یو شمېر خاریان چې غواړي پاسپورت واخلي د طالبانو د پاسپورت ریاست له چارواکو د پاسپورت دفتر د ژر پرانستلو غوښتنه کوي. د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي او د هغه په وینا هغه بایومیټریک ماشینونه چې زاړه وو تقریبا تکمیل شوي دي. نور په دې راپور کې
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخت پاسپورت
عبد الصبر د کابل اوسیدونکو دی. دی وایي خور یې ناروغ ده او غواړي د درملنې لپاره بهري اوسي، خو په کابل کې د پاسپورتونو د بهیر په ویش کې د ځان له امله تر اوسه نه دی توانېدلی. عبد الصبر له آزادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د پاسپورت پر ریاست نیوکه وکړه چې د یوې میاشتې په تیریدو سره لا هم نه دی توانېدلی چې شته ستونزې هواري او د پاسپورتونو د ورکړې پروسه بیا پیل کړي.
په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخته پاسپورت اړتیا درلود. ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې د ریاست پاسپورت واشي د موږ مشکل حل شي.
د پاسپورت یو غوښتونکی مسعود وایي آنلاین فورم لري او د پاسپورت ریاست لخوا د تنظیم شوي جدول پر بنسټ یې نوبت هم نږدې شوی دی، خو تر اوسه په تمه پاتې دی.
تقریبا دو ورځ پات وو چې موږ لاړ شو خپل بایومټریک وکړو او پاسپورتونه به واخلو، خو بدبختانه دغه سیستم بند شد، مو کولای نه شو چې لاړ شو. اوس ورته منتظر یو چې همدغه ان شاء الله جوړ شي چې موږ خپل بایومټریک وکړو.
دوی د پاسپورت ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې ستونزې ژر حل او د پاسپورتونو د ورکړې درول شوی بهیر بیا پیل کړي. پاسپورت ریاست یو میاشت مخکې د مسؤلینو په خبره د تخنیکي ستونزو له امله کابل کې د پاسپورت ویش بند کړ. خو د ډیر شو ورځو په تیریدو لا هم د ستونزو نه ده هواره شوی چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ د خلکو د دې اندېښنو په ځواب کې آزادي رادیو ته وویل:
نو الحمدلله از یاتر امکانات موږ را پوره کړی دي، ماشينونه موږ را پوره شوی دي، یو څه په کم اندازه باندې پاتې دي، هغه هم په درې څلور ورځو کې پوره شي. نو ان شاء الله په دانی کې څو ورځې کې به د پاسپورت هغه په اړیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي. موږ ډیر کوشش کړای دي چې د خلکو لپاره اسانتیا برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د معلومات پر بنسټ تر اوسه دوی د افغانستان یو سل او څلوېښت زره اوسیدونکو ته پاسپورتونه ویشلي چې له دې درکه یې شپږ سوه میلیونه افغانۍ عواید هم ترلاسه کړي دي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د ما ژوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ دا نور بسته د دې اونۍ خبرونه کې پر همدې حقیقو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پر وخت دولس نیمې بجې له آزادې راډیو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو دی یو مشهور فعال کورنۍ وایي ورسره د دې چې ادریس خټک د پوځي محکمې له لوري د جاسوسۍ په تور محکوم او په څوارلس کاله بند محکوم شوی، له هیڅ شي خبر نه دی. نور بل اسمت سروانه واورو.
د بشری حقوقو مطرح فعال ادریس خټک په پا پاکستان کې له څو کلونو راهیسې د هغو کسانو لپاره کمپاین کوي چې په جبري ډول بې درکه کیږي. خدای پخپل د بې درکه ښکار شو. اته بنزوس کلن ادریس خټک له 2019 څخه له هغه مهاله بې درکه شو چې د پاکستان استخباراتي مامورینو په رڼا ورځ یو موټر ته وخېژاو او نامعلوم ځای ته یووړ. تر و میاشتو پورې د خټک کورنۍ نه پوهېده چې نوموړی چیرې دی او ولې نیول شوی دی. وروسته د پاکستان پوځ په یوه نادر اعتراف کې ومنله چې ادریس خټک یې نیولی او د خیانت تورې پرې لګولی دی. اوس د کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې ادریس خټک د یوې پټې پوځي محاکمې په لړ کې د جاسوسۍ او بهرنیو استخباراتي ادارو ته د حساسو معلوماتو د ورکولو په تور په څوارلس کاله بند محکوم شوی دی، خو لا هم څرګنده نه ده چې نوموړی چیرې دی. چارواکو خټک ته د دسمبر په څوارلسمه ورکړې سزا اعلان کړې نه ده او د د کورنۍ له دوسیې بې خبره ساتلې ده. د ادریس خټک یویشت کلنه لور تالیا خټک د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل، لومړی دوی زما پلار ونیوه، بیا یې بې درکه کړ، اوس یې په جرم محکوم کړی. خدای نه دی ویلي چې دوی د ده خلاف کوم شواهد موندلي دي. دې ده هم وویل چې کورنۍ ته یې رسما نه دي ویل شوي، او د محاکمې او سزا په اړه د پوځ یوه افسر په بیړه د ټلیفون له لارې ورته ویلي دي. تالیا خټک وایي بې له دې چې د پوځ افسر د جزئیاتو په اړه ورته څه ووایي، دې ته یې وویل چې د پلار جرم یې جاسوسي وه. دې زیاته کړه د خپل پلار په اړه د هغه له مدافع وکیله هیڅ راز معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا زیاتوي د څوارلس کاله بند معنا دا ده چې پلار به یې څلور اویا کلن وي چې سزا بشپړوي، هغه هم په هغه صورت کې چې روغتیا یې په برخه وي. خټک د قند یا شکر ناروغي لري. د ادریس خټک مدافع وکیل خالد اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دته هم د خټک د محاکمې یا سزا په اړه څه نه دي ویل شوي. خټک سره له دې چې یو ملکي وګړی دی، د پوځي محکمې له لورې د بندو دروازو شاته محاکمه شوی. د ده د مدافع له لورې دا غوښتنه چې هغه دې په ملکي محکمه کې محاکمه شي دوه ځلې رد شوې ده. د بشري حقونو ډلو د خټک د محاکمې پټوالی غندلی او ویلي دي چې دا د منصفانه محاکمې له حقه د فعالانو د حق سرغړونه ده، او د ده کورنۍ او مدافع وکیل له قانوني مراجعو راګرځولي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې چې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي مرکز ګڼل کیږي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د نهه شپېته محکمو لپاره رئیسان وټاکل. دا رئیسان د سترې محکمې له لورې ټاکل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنۍ راپور کې ویلي سګ کال ودی شو هیوادونو کې 293 خبریالان بندیان، او دغه را سکل پنړي کې 240 خبریالان وژل شوی چې ټول ډیر په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ پرون د ازبکستان د ترمز بندر لاري افغانستان ته 40 ټنه بشری مرسته واستوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای